دا مشال ریډیو د نن د جمعې ورځ د 2015 میلادي کال د نومبر د میاشتې 6 نیټه ده. په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه شوې ده. زه شاهین بنیری ما او تاسو ته په دغه یو ساعته خبري خپرونه کې هرکلی ویم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تفسیرې لرو. زموږ ونیزه خپرونه جمهوریت به هم اوري. خوړمبی د ملیحا میرزاده نه د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم. ټټول اول پاموکړه د خبرونو سټکو ته. د پاکستان حکومت دا وکړي چې د اقداماتو لکبله پکرکه خبرونکو ویناګانو کې کمی راغلی دی. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن وای په غیواد کې اوازې له افغان کډوالو سره نه بلکې لټولو پښتنو سره توپیری چلند کیږي. او د فرانس ولسی جرګې د هیواد دننه تر دریو میاشتو د بیړني حالت غځولو منظوري ورکړې ده. تفصیل: د پاکستان حکومت داوا کړی چې د ترګرې پر ضد د قومي اکشن پلان په نتیجه کې اوس په هیواد کې کرکخ پرونکې ویناګانې کمی شوې دي. د کورنو چارو دولتي وزیر ولی غرهمان تیر ماښام مشال ریډیو ته ویل حکومت پر رسنو د سختریزو کسانو ستایلو یا سرلوړې عمل پر ضد هم سخت اقدامات کړي دي.
دوای حکومت په هیڅ حال کې نفرت خوراونکي وینا نه برداشتوي. دا راز هیڅوک به د وسلوالو او سغدریزو ډلو سرلوړۍ عظمت بیانولو او یا ستایلو ته نه پرېښودل کیږي. په دې برخه کې ډیر کار شوی دی. پولیسو د نفرت خوراونکي ګڼ شمېر خلک نیولی دي. نو د دې له وجې اوس په کرکه خوراونکي ویناګانو کې کمواله راغله دي.
د کورنو چارو دولتي وزیر ولی غرهمان دا سرګندونې پر داسې مهال وکړي چې د چهارشنبه یا شروع په ورځ د جماعت الدعوا ډلې مشر حافظ سعید په لاهور هایکورټ کې یو غوښتنلیک دایر کړ چې پکې په رسنو کې د نوموړي په نظر خپرولو لګیدلی حکومتي بندیز ننګول شوی دی. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن وای په هغه هیواد کې اوازې له افغان کډوالو نه بلکې له ټولو پښتنو سره ناسم چلند کیږي. د بشري حقوقو کمیشن مشر زوري یوسف تیر ورځ مشال ریډیو ته ویل په پاکستان کې داسې یو ماحول جوړ کړل شوی دی چې هر افغان کډوال ته له ترګر پسترګه قتل کیږي.
بالکل
دا وی او د افغانانو سره زیاتی کیږي بلکې د ټولو پښتنو سره. او یو داسې ماحول پیدا کړی شوی دی چې څوک افغانان دي بس هغه په ترهګرۍ کې ککړ دي. حکومت له پکار ده چې د دینه د انکار په ځای اقرار وکړي او چې وایي که داسې کیږي نو دا به موږ ودرو.
زورا یوسف دا خبرې د بشري حقوقو سار نړیوالې ادارې وروستي رپورت په تناظر کې وکړې چې پکې راغلي د پېښور پر سکول تر حمله وروسته پاکستانی پولیس افغان کډوال زوروي، تشدد ورباندې کوي او کورونه ړنګوي. خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي بېله توپیره د ټولو مشکوکو کسانو پر ضد اقدامات کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ولسمشر ممنون حسین ته مشوره ورکړې چې د پېښور په آرمی پبلک سکول د برید په تړاو د مرګ په سزا محکوم سلورو کسانو د بخښنې غوښتنه ونه مني. تېره شپه د وزیر اعظم له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي د پېښور په سکول تر حمله وروسته د ټول پاکستان ګوندونه او پارلیمان د سختریزې پر ضد اقدامات پیل کړل، نو ځکه هغه کسان دې نه بخښل کیږي چې ورته سزا اورول شوې ده. خو د بشري حقوقو نړیوالې او پاکستاني ادارو په بیا بیا له پاکستاني حکومت غوښتنه کړې چې د مرګ سزاګانې دې نه عملي کوي. د پښتو ژبې نومیالی شاعر، لیکوال او خبریال عبدالجبار حامد مړ شوی دی. درې اتیا کلن حامد بیګا تر ناروغۍ وروسته د اسلام آباد په یو هسپتال کې مړ شو او نن سهار خواوشا 11 بجې د مردان په معیارو کې خاورو ته وسپارل شو. شاعران او لیکوالان وایي حامد د فطرت د ښایستونو شاعر و، نو ځکه ورته د پښتو ژبې بخښنه غواړم او د پښتو ژبې یو وتلی شاعر ویل کیږي. افغان چارواکي وایي پاچین ولسوالۍ کې د نښتې پر مهال د اسلامي دولت یا داعش ډلې درې وسلوال وژلي دي. د افغانستان په ختیځ کې د پوځ یو قمندان جګړن شیرین اکا نن مشال ریډیو ته ویل نښته نن سهار خواوشا 3 بجې هغه مهال وشوه چې د اسلامي دولت ډلې مشکوکه وسلوالو د چین په عدلخېلو کې پر امنیتي پوستې برید وکړ. نوموړي دعوه وکړه چې وژل شوي وسلوال پاکستاني وګړي دي. اکا زیاتوي چې د وسلوالو په حمله کې درې امنیتي سرتېري ژوبل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د فرانس ولسی جرګې په پاریس کې د تیرې اونۍ تر منظم حملو وروسته په هیواد کې تر دریو میاشتو د بیړني حالت غځولو منظوري ورکړې ده. تیر ورځ د پارلیمان غړو ته د وینا پر مهال وزیر اعظم مانول واولز خبرداری ورکړې چې هیواد یې د ممکنه کیمیاوي یا بایولوژیکي وسلو په ګډون د نورو ترهګرو حملو له خطر سره مخامخ دي. که نن د فرانس سینټ مسوده منظوره کړي نو په سمدستي ډول به په هغه هیواد کې غځېدلی بیړني حالت نافذ شي. هلته د بلجیم کورنو چارو وزارت تېره ورځ ویل پولیس نه چاپېوالی دي او د پاریس بریدونو تړاو یې نه هم مشکوک کسان نیولی دي. تیره جمعه په پیرس کې په بیلابیلو ځایونو د وسلوالو په حملو کې 129 کسان وژل شوي او له 350 زیات ژوبل شوي. د بریدونو ذمهواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې. سعودی عرب وایي د راتلونکي میاشت په نیمایي کې به د سولې راتلونکو خبرو لپاره د شامي اپوزیشن متحدولو په مقصد د یوې غونډې کوربه شي چې په شام کې شاوخوا 15 کلنې کورنۍ جګړې پای ته ورسول شي. په ملګرو ملتونو کې د سعودي عرب سفیر عبدالله المعلمی بیگا وویل هیواد به هڅه وکړي چې د شامي حکومت او اپوزیشن ترمنځ جنوري پر لومړۍ نیټه د سولې تر خبرو مخکې د اپوزیشن مختلفې ډلې د یو دریځ او آواز لپاره یو ځای کړي. معلمی العربی ټلویزیون ته وویل سعودي عرب سنجیده چې د شام ټول اپوزیشن یو ځای کړي او په یوه خوله د یو دریس په وړاندې کولو کې د هغوی مرسته وکړي. د امریکا، روس، برتانیې، فرانس، ایران او سعودي عرب په ګډون د 10 هیوادونو او نړیوالو ادارو لوړپوړي ډیپلوماټان او سفیران تیره اونۍ په ویانا کې د شام کورنۍ جګړې ختمولو په مقصد د سیاسي انتقال پر مهال ویش سلا شو. او د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس وايي پیونګ یانګ جنوبي کوریا ته د دواړو هیوادونو پر پوله د صورتحال په اړه د خبرو وړاندیز ورکړی دی. د شمالي کوریا خبري اژانس نن ویل د جنوبي کوریا اچارو په اړه حکومتي کمیټه سول ته وړاندیز استولې دي چې د نومبر په 26 مالې د پین منجم کلی سره د دواړو هیوادونو پر پوله د اوربند په اړه خبرې وکړي. د دواړو کوریاګانو پر پوله ګڼ پوځیان ځای پر ځای دي. د فرانس خبري اژانس وایي د جنوبي کوریا د یووالي چارو وزارت ویلي په وړاندیز غور کوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرنسو بای او د موسم حال لر سیرات زهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 105 روپۍ 90 پیسې اغستل کېږي او په 106.40 روپۍ خرڅول کېږي. یو پاوند په 106.50 روپۍ او په 102.30 روپۍ. یو یورو په 104.50 روپۍ او په 104.40 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم 25.90 روپۍ او په 29.10 روپۍ. د سعودي عرب ریال 25.45 روپۍ او 25.45 روپۍ. او یو افغانۍ په 1 روپۍ 50 پیسې او په 1 روپۍ 60 پیسې. او 200 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کېږي او 240 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کېږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پېښور کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په بنو او کوټه کې به آسمان شین وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت کم نه کم 11 او زیات نه زیات 26، بنو کې 11 او 23 او کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 45 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال هم اورېده. زمونږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو .com د لارې هم اورېدئ شئ. د پاکستان حکومت وایي د کرکه خبرونکو ویناګانو او وینا کوونکو پر ضد یې مؤثره اقدامات کړي.
پولیس کیس رجسٹر ہوئے، لوگ گرفتار ہوئے اور ایکشن لیا گیا، اب اس کی وجہ سے ہیٹ سپیچز میں کمی آ رہی ہے.
یو غیر سرکاری ادارې په خپل راپور کې ویلي چې په ثوابی او ډیر اسماعیل خان کې د لیک لوس شرح کمه شوې ده.
کمنګا په انساني ترقۍ کې سرمایه کاری نکړه او دا زموږ ترجیحاتو کې شامل نشو، دا به ډیر لوی تاوان مو ترقۍ.
او زموږ په ولیز خبرونه جمهوریت کې پاکستان کې د انتخابی سیاست د بیلابیلو رجحاناتو په اړه اوري.
مچور ڈیموکریسی میں ایسا نہیں ہوتا،
انڈیویجول کیپیسٹی میں الیکشن جیتے اور پھر جماعت سے ان کو کلٹیویٹ کیا.
د سیمه اونلاین هم یو شمېر راپورونه او تبصرې لرو تر پایه د مشال ریډیو سره اوسئ. روزمو ګډومبه موضوع ته د پاکستان حکومت وایي د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان په نتیجه کې د کرکه خبرونکو ویناګانو وینا کوونکو پر ضد مؤثر اقدامات کړي دي. د کورونو چارو دولتي وزیر بلیغ الرحمن تیر مخام مشال لیډو ته ویلي دوی نه یوازې پر رسنیو د کرکه خبرونکو ویناګانو او د سختدریزو کسانو ستایلو عمل پر ضد اقدامات کړي، بلکې ولس ته هم ویلي چې هر ځای نفرت خبرونکي وینا واوري نو حکومت دې خبر کړي. په دغه اړه باندې منور شاه نور معلومات راکړي.
د پاکستان د داخله چارو ریاستي وزیر وایي د بدامنۍ د مخنیوي لپاره یې د کرکې خورونکي ویناو پر ضد یو شمیر مؤثره ګامونه پورته کړي دي. محمد بلیغ الرحمن تیر ماښام د مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل چې حکومت د قومي اکشن پلان په عملي کولو کې هیڅ ډول نرمي نه کوي.
زیرو ټالرنس هم نه رکھی ہے ہیٹ سپیچز کے حوالے سے بھی اور دوسرا پہلو جو گلوریفیکیشن آف
دی وای حکومت په هیڅ حال کې نفرت خورونکي وینا نه برداشتوي. دا راز هیڅوک به د وسلوالو او سغدری
بنزیزو ډلو سرلوړۍ عظمت بیانولو او یا ستایلو ته نه پرېښودل کېږي. په دې برخه کې ډېر کار شوی دی. موږ د مفت ټلیفون یوه شمېره 1111 اعلان کړي چې که څوک چیرې هم نفرت خوروونکي وینا واوري نو پر دغه شمېرې دې موږ ته اطلاع وکړي. تر دې دمه چې چا هم پر دې اطلاع کړې نو پولیسو د هغې مطابق رپورټ لیکلی او نفرت خوروونکي ګڼ شمېر خلک یې نیولي دي. نو د دې له وجې اوس په کرکه خوروونکي ویناګانو کې کموالی راغلی دی.
په دې پوښتنه چې په دې وروستیو کې د جماعت داوا امیر حافظ سعید د حکومت لاړخه په رسنیو د بندیز خلاف د لاهور های کورټ کې درخواست جمع کړې او دا راز د اسلام آباد د لال مسجد خطیب مولانا عبدالعزیز هم ویناګانې کوي، نو په رسنیو کې خو ورباندې بندیز شته. آیا په اجتماعاتو کې د هغوی د ویناګانو په اړه حکومت اقدامات کوي او که څنګه؟ محمد بلی غرامان اویل
کورٹ میں گئے ہیں تاکہ ان کی میڈیا کوریج پہ پابندی ختم کی جائے.
دی وای ک هغه د دغه بندیز پر ضد عدالت تتلل نو معنا ادا ده چې د سختریزو خلاف بندیز موثر دی، ځکه وز د عدالت نه مدد غواړي. او دا یوازې د حافظ سعید خبر نه ده، بلکې ټول سختریز ډلې او تنظیمونه به د بندیز لاندې وي. دویم چې تاسو د مولانا عبدالعزیز د سرګندونو پوښتنه وکړه، نو په دې اړه د داخله چارو وزارت وضاحتي بیان جاری کړی چې حکومت په دې لړ کې چا سره هم څه ډول رعایت نه کوي.
جو ہے اس معاملے میں نہیں
برتی گئی. سیاسی چارو سیڑون کے حسن عسکری وائی چه دا مسلم لیگ نواز گن مرکزی حکومت دا سخت دریز و تنظیمونو پا اڑا واضح فکر نہ لری، نو زکا پا قامی اکشن پلان کے لا ہم ڈیر انم گلتیا بخکاری.
اگر حکومت یہ جو ہے ایم ایل این کی حکومت یہ واضح ہو جائے گی
که دا مسلم لیگ نواز گن حکومت پا دی پوہ شی چی سک کول پکار دی نو بیا پا آغی عمل کول حس گرانا ندا. خو مسئلہ دادا چی دی اسم پا زر نازر دی چی دا کم و تنظیمون خلاف گام منپور تکری او د کوم خلاف نه. مثلا مولانا عبدالعزیز د مرکزی حکومت لړخه د یو شمیر بندیزونو لاندې دي، خو اوس هم چې چیرته تل غواړي او سویل غواړي به لویرې ترهې کوي. یا مرکزی حکومت کله کله د سیاسي مصلحتونو ښکار کیږي، نو دا راز خو قومي اکشن پلان په مکمله توګه نه عملي کیږي.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان مرکزی حکومت په هیواد کې رسنیو ته هدایات جاری کړي چې 2 اویا تنظیمونو ته به په خپلو خپرونو کې ځای نه ورکوي. په دې کې 6 تنظیمونه هغه دي چې په پاکستان کې ناقانونه ګرځول شوي او پاتې 12 هغه دي چې د ملګرو ملتونو لخوا د بندیز لاندې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وای په هیواد کې وازی لا افغان کډوالو سره نه بلکې ټولو پښتنو سره ناانصافي کوي. د کمیشن مشر زهرا یوسف 13 ورځ مشالې لوته ویلي په پاکستان کې هر افغان کډوال ته ترهګر پسترګه قتل کیږي. هلته د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضی خلیل الله 13 ورځ په اسلام آباد کې د ونیز خبري غونډې پر مهال د بشري حقوقو سار نړیوالې ډلې تازه راپور ته په اشاره ویلي په پاکستان کې د ترهګرې پر ضد د قومي پلان په نتیجه کې بېله توپیره د ټولو مشکوک کسانو پر ضد اقدامات کیږي. د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې په خپل وروستي راپور کې ویلي د پېښور په سکول تر حملې وروسته پاکستاني پولیس افغان کډوال زوروي. په دغه اړه باندې ریاض مساخیل تفصیل راکوي.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د معمول خبری غونډې دوران چې د خارجه دفتر ویان قاضی خلیل الله نه د بشري حقوقو لپاره کارکونکي یو سازمان د هغه رپورت په حق لا تاسو شو چې د پېښور سکول حمله وروسته پاکستان کې افغان کډوال زورول کیږي او د دوی کورونه لنګول کیږي چې ورسره دوی افغانستان ته پتلو مجبور دي. ویان واضح جواب ورنکړو خو زیاته کړه چې پاکستان د ټولو وسلوالو خلاف یو شان کاروایی کوي او د دې کې څه قسمه امتیاز نشته. د وینا وا
افغان کډوال د یو این ایچ سی آر په مرسته خپل خوخه واپس تنیږي. تر څو چې د رپورټ خبره ده، ما دا رپورټ پوره نه دی لوستی، البته په میډیا کې مې لیدلې. خو زه دا واضح کول غواړم چې د نېشنل اکشن پلان او ضرب عذب اپریشن تر لاندې د ټولو وسلوالو په ضد یو شان کاروایی کولی شي.
ویان زیاته کړه چې پاکستان د بشري حقوقو د یو شمیر فورمونو ممبر دی او کله هم د بشري حقوقو سرغړونه نه کوي. خارجه دفتر د بیان خبره په خپل ځای خو مشال ریډیو سره خبرو کې د شورو پورې ځینې افغانانو ویلي وو چې د زورلو خبره د پیښور سکول حمله نه مخکې نه را روانه ده. آیا واقعي هم پاکستان کې د بشري حقوقو سرغړونه کیږي؟ په دغه اړه مشال ریډیو د بشري حقوقو لپاره کار کوونکي تنظیم هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان یا ایچ آر سی پی د مشر زهرا یوسف نه تپوس کو نو دی وی
بالکل افغانیو کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور صرف
دا وی او دا افغانانو سره زیاتی کیږي بلکې د ټولو پښتنو سره او یو داسې ماحول پیدا کړی شوی دی چې څوک افغانان دي بس هغه په ترهګرۍ کې ککړ دي. زه فکر کوم دا غلطه ده. انتظامیه دا په خپل سر نشي کولی بلکې دوی ته به د داخله وزارت لخوا هدایت ورکړي کیږي. حکومت له پکار ده چې د دینه د انکار په ځای اقرار وکړي او چې وایي که داسې کیږي نو دا به موږ ودرو. د ذکر ده چې پاکستان کې خواوشا 14 لک رجسٹرڈ افغان کډوال دي د چا چې پاکستان کې د اوسېدو قانوني موده روان کال 1 دسمبر پورې ده. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په کوټه کې د عوامي نشتلګون لخوا په ټولګوندي غونډه کې 14 کسیزه کمیټه جوړه کړل شوې ده چې د ښار د ټولو ستونزو هواري لپاره کار وکړي. د پرونی ټولګوندي ګډونوالو د بلوچستان پر ائتلافي حکومت انتقاد کړی دی چې حکومتي استازو په دې غونډه کې هم برخه وانخسته. د بلوچستان صوبایي حکومت د ټولګوندي غونډې ګډونوالو سرګندونو په اړه لسنې دی ویلي. خدای نور ناصر په دغه اړه راپور راکړي.
په کوټه کې په دې ټولګوندیز کانفرنس کې دغه ښار د سیاسي ګوندونو استازو او تجارانو ګډون وکړ او په دې کانفرنس کې د یوې 14 کسیزې کمیټې د جوړولو اعلان کړی چې هم دا کمیټې به د کوټې ښار د ستونزو د حل لپاره کار کوي. د دې ټولګوندیز کانفرنس په پای کې د عوامي نېشنل ګوند د کوټې ښار ضلعي مشر ملک ابراهیم کاسی د دې کمیټې په حق له داسې وویل
دا چې موږ د بلوچستان په لیول چې دا د 14 پارټیانې موږ چې انوایټ کړی وي په هغه کې چې د 14 پارټیانې شرکت وکړي. ادری حکومتی پارٹی دے یو چ دا پیپلز پارٹی دا شرکت نو نور دا 14 پارٹیاں نو پدا مشترکہ طور باندې چ دی پل نمائندگان مشترک ری دا کمیٹی نمائندگان او دا بر روان اجلاس پ 2 تاریخ تے چ دا جماعت اسلامی پ دفتر کی دی پاغه کی بیا دا عمل جوړو دا مستقبل
تر دی وڑان دی پ یاد ټول گوندیس کانفرنس کی دا شاوخا ټولو سیاسی گوندونو سیاست والو دا کوټه شار پر بیل بیل ستونزو خبري وکړي او غشتنه وکړي چې کوټه چې په خوا په کمکی پاریس مشهور و یو زل بیا دی یاد شکل او نورو ټولو ستونزو د حل لپاره کار وسی. د کانفرنس ته په وینا کې د بلوچستان نېشنل ګوند سیاستوال غلام نبی مری وویل هر سیاسي ګوند او سیاستوال باید لزړه د کوټې ښار د ستونزو د حل لپاره کار وکړي او پر بل ګوند د نیوکو پر ځای خپلې کمزوري هم ومني. زما په فکر دلته چې څومره سیاسي ګوندونه شریک دي زما تر ګوند پورې موږ ټول په حکومت کې پاتې شو یو. موږ د دې ښار د ستونزو د حل لپاره کړی دی تر کومه پورې چې موږ په اخلاص سره دغه ښار او ښاریانو لپاره کومه پالیسی جوړه کړې نه وي او نه یوازې د ماضي ستونزې پکې اوارې سي بلکې د راتلونکي لپاره هم باید پلان جوړ سي. په دغه کانفرنس کې له واکمنو ګوندونو څخه یوازې د پاکستان مسلم لیگ نون یو غړي علاءالدین کاکړ ګډون کړی او د نورو سیاسي ګوندونو د سیاستوالو په څیر پر خپل حکومت نیوکه وکړي. خو د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر اڅکزي د صوبایي حکومت په واکمن ائتلاف کې د پښتون خامل عوامي ګوند او نېشنل پارټي ته په اشاره وویل دوی له داسې حکومت او واکمن ګوندونو څخه څه تمه کولی سي چې هغوی په دغه ډول کانفرنسو کې لا ګډون نشي کولی. کاشکې چې نن په دې کانفرنس کې د حکومت هغه ملت پال واکمن ګوند سیاستوال هم وای او موږ د هغوی په مخ کې دا خبرې کړې وای نو ډېره ښه به وای. لاکن موږ ته افسوس په دې راځي چې د ولس نمایندګان د ولس په ستونزو سترګې پټوي او په داسې کانفرنسو کې ګډون نه کوي. زه خبر نه یم چې دوی خپلو کارکوونکو ته د دې ښار اوسېدونکو ته او موږ ته کوم پیغام راکول غواړي. که څه هم پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل ګوند په دې اړه لا هم څه نه دي ویلي خو مخکې یې په وار وار ویلي چې د دوی په حکومت کې تر راتګ وروسته د صوبې امنیت تر ډېره ځایه ښه شوی دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
په پیرس کې تر وسلوالو بریدونو وروسته اروپایي ټولنې ته تلونکي ناقانونه پاکستانیان ویره لري چې ښایي د اروپایي هیوادونو حکومتونه او ولسونه یې پر وړاندې اقدامات وکړي او په ښه نظر ورته ونه ګوري. دوه پاکستانی ځوانان چې تر 8 میاشتو سفر وروسته چک جمهوریت ته رسیدلی دي اوس غواړي جرمني او فرانس ته لاړ شي. دوی له مشال لیډو سره د خبرو پر مهال ویلي یره لري چې د پیرس تر حملو وروستو ورته په اروپایي هیوادونو کې ښایي ځای نه وي. هلته د پاکستان د کورنو چارو وزارت هم ویلي چې د اروپا استول شوي پاکستانی وګړي نشي قبلولی. فرشته جلال زئی په دغه اړه معلومات را.
احمد محمد شرکلن او د پاکستان د لاهور ښار اوسیدونکی دی. دی اتمی اشتی مخکې له خبره کور وتلی او اروپا ته د سختیو ډک سفر یې لا نه دی تمام شوی. دی غواړي چې جرمني ته ولاړ سي. احمد محمد وایي چې په فرانسه کې وروستیو تروریستي پیښو شایي د غیر قانوني کډوالو لپاره شرایط سخت کړي وي. زه فکر کوم چې په اروپا کې شایي خلک داسې فکر وکړي چې د دغو مسافرو او مهاجرو له امله زیان راته رسیږي، نو شایي زموږ په وړاندې چندان خوشبیني ونه لري. خو زه جرمني ته روان یم، کوشش بکوم و به ګورو چې څه کېږي. نو هلته به څه کار کوې؟ هر کار چې را برابر شي.
که
جرمني پناه در نکړه بیا څه کوې؟ بل هېواد ته به د تګ هڅه وکړم، بلجیم یا پرتګال یا کوم بل ځای ته. احمد محمد وایي دی لکه ډېر نور کډوال له لاهوره ایران ته تللی، بیا ترکیه او یونان، او بیا د سربیا پر پولو اوښتی. خو جرمني ته په لاره کې د چک جمهوریت پولیسو نیولی او لږته لږه درې میاشتې په زندان کې تېرې کړې دي. د په زندان کې له بل پاکستاني ځوان علي عمران سره پېژندلی دي. علي عمران هم له لاهوره د چک جمهوریت د پولیسو تر نظارت ځای پر اتو هیوادونو اوښتی دی. علي عمران 22 کلن دی او غواړي چې فرانسې ته ولاړ سي. دی خبر دی چې د فرانسې خلک شایي په غوسه وي. شایي اغېزې دا وي چې موږ به یې ښه نه ایسو، په ښه به نه راته ګوري. هغوی به وایي چې زموږ له امله یې خلک وژل کېږي. خو زما د اکا زوی هلته اوسي، هغه راته وویل چې د فرانسې خلک ډېر ښه خلک دي او سیاست یې هم ښه دی. احمد محمد او علي عمران د دوشنبه په سهار وختي د جرمني په لور وخوځېدل. دا نسي ویل کېدلی چې جرمني یا فرانسه وه. دوی ته د ورته زرګونو غیر قانوني کډوالو په وړاندې څه ډول دریځ غوره کوي او خلک به دوی ته په څه نظر ګوري؟ خو د پاکستان حکومت ویلي چې دوی هغه کسان چې په اروپا کې د کډوالو په توګه نه پېژندل کېږي برته نشي منلی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ټولو هوایي شرکتونو ته خبرداری ورکړ چې هیڅ غیر قانوني کډوال پاکستانی به د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت له اجازه پرته د هیواد ته نه لیږدوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت خبرداری ورکړ چې له دغه فرمانه سرغړونکي هوایي شرکتونه به لویه جریمه شي.
دا واس په نوم د نه حکومتي ادارې یوې ټولنې په پېښور کې د خیبر پښتونخوا دوو ښارونو په اړه د بشري پرمختیا یا هیومن ډیولپمنټ راپور خپور کړی دی. په راپور کې راغلي چې په سوابه او ډېر اسماعیل خان کې د لیک لوس شره کمه شوې ده. تېره ورځ د راپور خپرېدو په غونډه کې ګډونوالو ویلي د روغتیا په میدان کې هم دواړه ضلع وروستو پاتې دي. ویناوالو ویلي د تعلیم او روغتیا په برخو کې باید حکومت زیاته پانګونه وکړي. شبیر احمد جان نور معلومات راکوي.
دا دغه رپورت تر مخه ډېر اسماعیل خان کې د خواندګۍ شره 30% ده چې پکې د الکانو 50% او د جنګو 20% ده. دغه رنګ په ډېر اسماعیل خان کې 20% سکولونو کې بجلی نشته دي. په 20 سکولونو کې تشنابونه هم نشته دي. دین علاوه د صحت په میدان کې د ټولو ضلع خوشان نور اسلک آبادې لپاره په ټولو ضلع کې نه هسپتالونه او یو کم سلویخ بنیادی د صحت مرکزونه دي چې دوی په وینا ډېر کم دي. دې سره سره د دوی د رپورټ تر مخه په سوابې ضلع کې د خوشان 14 لکو آبادې لپاره صرف سلور اسپتالونه او سلویخ بنیادی د صحت مرکزونه دي. اور تعلیم په میدان کې په سوابه کې د خواندګۍ شره 25% ده چې پکې د هلکان 50% او د جنکو 15% ده. یو غیر سرکاري تنظیم سره تعلق لرونکي او دغه غیر سرکاري تنظیمونو د اتحادیې غړي عمل خټک مشال لیډو ته دغه رپورت په حق لوویل.
د رپورټونو دا او خیلا چې د صحت او د تعلیم حوالې سره په دې دواړو ضلعو کې که سوابه در کړي خان د ډېر بد حالت ته او خلکو ډېر زیات شکایتونه دي چې پتالونه دي یا سکولونه دي دا ډېر بد حال دی. هغه کې ځینې استادان نشتا، د صفائی پورا انتظام نشتا، یا د ماشومانو تشنابونه نشتا. نو هغه ولې سره دا رپورٹ راغله او دې رپورٹ مونږ ته خیال ته زمینی حقایق څه دي؟
دا غونډه کې برخه خستون کې د عوامي نیشنل ګوند لخوا د صوبایي اسمبلی غړي سید جعفر شاه مشال لیډو ته ویل چې د صحت او تعلیم په میدان کې چر خیبر پښتونخوا را دغه دوه ضلعو چې کوم رپورټونه وړاندې کړی شو دا د دې صوبې د ځوانانو او راتلونکو لپاره یو ښه خبره نه ده او باید د لړ کې حکومت ګامونه پورته کړي.
دا ډېر الارمنګ سچویشن دی. زمونږ فیوچر تباہ کیږي، زمونږ فیوچر جنریشن هم کومنګ انسانی ترقی کے مونگا سرمایہ کاری نکڑا اور دادا مونگا ترجیحاتوں کے شامل نشو، خاص کر ایجوکیشن پا والے سرا زوے مچے دبر ڈیر لے تاوان مترقی اور پکار دے چی حکومتوں پدے مانے ڈیر پسند جی مانے غور کی زما خدا پردور مطالبے اسے بتا رپورٹ پہ سملائی کم پیش کم انشاء اللہ
بلخوا دغه دستور کے برخہ خستون کے خیبر پختونخوا دا تعلیم محکمے یا چاروا کی چیف پلاننگ افسر ادریس اعظم مشال لیڈو تو ویل چی صوبہ حکومت دا تعلیم دا پرمختگ لپاره خپل هر قسمہ حل زلی کوي اور ڈیزر با پاٹور سرکاری سکولونو کې دغه ضرورتونه پوره کړي.
دا وګ ایجوکیشن زموږ ټول کې مین پرایورټی ده. زموږ صوبای ګورنمنټ هم دا وګ دغه تقریبا 25% د صوبای ګورنمنټ کمپلیټلی بجټ چې کوم دی پلیمنټو سیکنډری ایجوکیشن خرچ کیږي 30% ډیولپمنټل بجټ ته.
د پامول دا چوند کې برخه خستونکو د خیبر پښتونخوا د سیاست محکمې او چارواکي محمد حافظ په دې مخه باندې ویل چې د سیاست په مت کې څومره هم کمی دی. ډېر زر به د خیبر پښتونخوا ټولو سرکاري اسپیټالونو او بنیادی د سیاست مرکزونو کې به د ډاکټرانو او نرسانو سره سره هر یو ضرورت سرته ورسوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د قبایلی سیمې خیبر کم شلمان او لوی شلمان اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې پرمختیایي کارونه نه کیږي او د تعلیم لپاره هم شرایط برابر نه دي. په دغه اړه باندې فرهاد شینواری نور تفصیل راکړي.
د خیبر جنسې لری پرتو سیمو کم شلمان او لوی شلمان اوسیدونکي وایي چې د نورو سیمو د خلکو په څیر ورته حکومت پاملرنه نه کوي او د ژوند بنیادی اسانتیاو نه بې برخې دي. د لوی شلمان یو تن علي رحمان مشال ریډیو ته وایي
په تعلیم په لحاظ وګورم اوم پاسمانده ده، که صحت په لحاظ وګورې اوم سدنش برابر دي، او که د حکومت د خدمت په لحاظ ورته وګورې نو زموږ خلک چې دي په خاصدار کې شلمانې دي، په لیوي کې شلمانې دي، کله هم دی خلکو لدا ترجیح نه دا ورکړي چې آیا دام انسانان دي او نور ترقیاتی کارونه خو موږ ته په نظر نه سره کم بدحال دي.
د لوی شلمان یو مشر اسراف خپل مشکلات صدا سے بیان کړل.
زمنګ بجلی منظور ده، تار منظور دي، ډبی منظوري دي، زمنګ دومره څوک نشته چې موږ له هغه ډبی او تار لره وباسي. زمنګ خلک ډیر لاندې او پاتې موږ یې خو موږ دا حکومت ته درخواست کوو، سوال کوو چې موږ له خپل ته جوړا کی او موږ ته د نور هوا په سترګو منی وګوري. اسپیټال غواړو، ډاکټران غواړو، او به ګورې وس خلک جنریټر رو
د کم شلمان سره تعلق لرونکی یو تن خلیفہ وای چې په سرکاري های سکول کې ډېرې نیمګړتیاوې دي.
مونگا گورنمنٹ ہائی اسکول دے تقریبا شپگو کلونه مونگا درخواستونه ورکو نو شپگو کسان پکې ای سی ٹی استادان نشتا، بل اسپیټال هم داسې دی چې لچوی پکې نشتا، روډون هم داسې دی چې دا خبره ده چې کتو نه دی، بل په دې کم شمال په یو علاقه کې سیلاب ډیر غټ سیلاب روزین په یو ځای کې مونگا د پول خواهش لرو چې شیخ بدر بابا ورته وای د هغه سره یو پول مونگا ډیر لازمی دی چې جوړ شي.
د شلمان پړنګداري او مشر ملک جعفر بیا وای چې په سیمه کې بے وسی او بے روزګاری هم ډیر زیاته ده.
زمنګ د شلمان د غریبۍ د بی دینه پته لګي دا کومه لیویس خبره چې سل کسانو برچینو موږ 3000-4000 فارمونه جمع کو، دا چې کوم د زمنګ بیکار خلک نه کار نشته، مزدوري نشته، کاروبار دغه رقم ضرورت دی. زمنګ
د خیبر جنسې د لوی شلمان او کم شلمان د خلکو د غستون زمو چکله د خیبر جنسې نه د کمی اسمبلی غړي شاج ګل پردی ته وړاندې کړي. نو دوی وویل چې ما سمو د مخ کې د دغه سیمه د سنیټر په مشرۍ کې د خیبر د بیلابیلو محکمو افسران ورلیګلی وو او هلته به د کالنی ترقیاتی پروګرام نه یو شمیر کارونه ترسره کړو. کم شلمان او لوی شلمان د افغان پولیس سره نږدې د خیبر جنسې لواړګي لرې پرتې سیمې دي او خلک یې غوښتنه کوي چې حکومت او امدادي ادارې د ورته پام وکړي او دوی له دې اسانتیاوې ورکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسې.
افغان ولسمشر اشرف غنی په دورودنی سفر قازقستان ته تللی او نن د هیواد له مشرانو سره ویني. ټاکل شوی چې نوموړی به له قازقستان د مشرانو سره پر اقتصادي همکاري او امنیتي موضوعاتو وغږیږي. په دغه اړه باندې ملالۍ بشیر معلومات راکوي.
ټاکل سوی د قزاقستان ته د افغان ولسمشر د سفر پر مهال به درې قراردادونه لاسلیک سي چې پکښې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې، د ډیپلوماسۍ او حکومتدارۍ او همداراز له دغه هېواده د غنمو د پیرلو قراردادونه شامل دي. ولسمشر غني د خپل قزاق سیال نور سلطان نظربایف په بلنه د پنجشنبې په ماښام د قزاقستان پلازمینې استانا ته ولاړ. ولسمشر غني د دوو ورځو لپاره دغه هېواد ته تللی او د خپل سفر پر مهال به په قزاقستان کې د یو شمېر افغان سوداګرانو، پانګه اچونکو او محصلینو سره وویني. غنی استانه ته د خپل سفر پر مهال د قزاقستان خبری آژانس ته وویل چې دوی به قزاق پانګه اچونکي وهڅوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ټاکل سوی د دوی نن د ځایي وخت د ماسپښین پر 15 بجې په استانه ښار کې د نظربایف پوهنتون ته ورسي او هلته د آسیا د پرمختلونکو هیوادونو د فرصتونو او ستونزو په اړه خبرې وکړي. په دې وروستیو کې روسیا او د منځنۍ آسیا هیوادونه د تروریستانو په ځانګړې توګه د داعش د نفوذ احساس کوي. افغان ولسمشر وایي چې د نړیوالو سخت دریځو تهدید په یوه جامع سیمه ییز پروګرام سره لمنځ تلای سي. قزاقستان ته په دې دوه ورځني سفر کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل هم له ولسمشر سره یو ځای تللی دی. همداراز د بهرنیو چارو، د کرنې او مالدارۍ، د اطلاعاتو او فرهنګ وزیران، په اقتصادي چارو کې د ولسمشر سلاکار، د طبیعي پیښو د چارو د دولت وزیر او یو شمېر افغان چارواکي له ولسمشر سره قزاقستان ته تللی دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوردن ګدرنګ شبیله په پښتونخوا کې د ماسپخین یو نیمه بجې کې دن کې د ملیحه مرزدن مهم خبرونه ورو د خبرونو رسترته د قومي نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې.
دا پاکستان حکومت داوا کړی چې د ترګرې پر ضد د قومي اکشن پلان په نتیجه کې اوس په هیواد کې کرکه خپرونکې ویناګانې کمې شوې دي. د کورنیو چارو دولتي وزیر ولی غریمان تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل حکومت پر رسنو د سخت دریځو کسانو ستایلو عمل پر ضد هم سخت اقدامات کړي دي. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن وایي په هغه هیواد کې یوازې له افغان کډوالو سره نه بلکې له ټولو پښتنو سره ناسم چلند کیږي. د کمیشن مشر تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل په پاکستان کې داسې ماحول جوړ کړی چې هر افغان کډوال ته د ترګر پر سترګه کتل کیږي. خو د پاکستان بارنو چارو وزارت وای بلا توپیره د ټولو مشکوکو کسانو پر ضد اقدامات کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ولسمشر ممنون حسین ته مشوره ورکړي چې د پیښور په آرمی پبلک سکول د بریټ پټړاو د مرګ په سزا محکوم وسلورو کسانو د بخښنې غوښتنه ونه مني. افغان چارواکي وای پاچینو لسواله کې د نخته پر مهال د اسلامي دولت یا داعش ډلې درې وسلوال وژلې دي. د چارواکو په خبره نن سار نخته هغه مهال شو چې د اسلامي دولت ډلې مشکوکو وسلوالو د چین په دلخلو کې په امنیتي پوسټ بریډ وکړ. وسلوالو په دې اړه څه نه دی ویلي. د فرانس ولسی جرګې په پاریس کې د تیرې اونۍ تر منظمو حملو وروسته په هیواد کې تر دریو میاشتو د بیړني حالت غځولو منظوري ورکړې ده. کله چې د فرانس سینټ مسوده منظور کړي نو په سمدستي ډول به په هغه هیواد کې غځېدلی بیړني حالت نافذ شي. سعودي عرب وایي د راتلونکي میاشت په نیمایي کې به د سولې راتلونکو خبرو لپاره د شامي اپوزیشن متحدولو په مقصد د یوې غونډې کوربه شي چې په شام کې خواوشا 15 کلنۍ کورنۍ جګړه پای ته ورسول شي. او د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس وایي پیونګ یانګ جنوبی کوریا ته د دواړو هیوادونو پر پوله د صورتحال په اړه د خبرو وړاندیز کړی دی. د شمالي کوریا خبري اژانس نوویل د جنوبی کوریا چارو په اړه حکومتي کمیټې سول ته وړاندیز ورکړی چې د نومبر پر 26مه د پن منجوم کلی سره د دواړو هیوادونو په پوله د اوربند په اړه خبرې وکړي.
مهم خبرونه واورید او سرزو اسلام آباد ته چرته چې سراج ظهیر ځنی پاکستانی مطبوعات کتلې دي او دغې نه مهمه برخه وړاندې.
نن د پیښور نخبریدونکو د پښتو وحدت ورځپاڼه خپل اداري کلی کې چې اسلام آباد کې دفتر خار جا ویلي دي چې د تندرو ډلې داعش له خطرې خبر دي. خو دا وخت دغه ډله په پاکستان کې هیڅ وجود نه لري او نه به یې سوره په پاکستان کې وزغمي. د اداري په وینا چې د پاکستان دفتر خار جا د داعش وجود یا شتون په داسې وخت کې رد کړی دی چې یو څو میاشتې وړاندې په پاکستان کې طالبانو د داعش سره د وفاداری اعلان کړی دی چې ورسره دغه تندرو ډلې د فعالیتو په اړه خطره نور هم سیوا شوې ده. ادارې وړاندې لیکي چې دلته دا خبره هم حیرانوونکې ده چې د پاکستان واکمن تر اوسه د داعش د وجود څخه انکاری دي او دریز لري چې دغه ډله یوازې په منځني ختیځ کې فعال ده. نو که وکتل شي نو داعش په پیرس کې حمله وکړه نو له دې معلومیږي چې داعش په نړۍ کې په هر هیواد کې عملیات کولی شي. ادارې اخري کې لیکي باید چې اوس د داعش د ممکنه خطرې لپاره ټول ممکنه حفاظتي ګامونه واغستل شي او د سره سره پکار ده چې دغه ډلې پر ضد د خفیا معلوماتو په اساس هم ګامونه پورته کړی شي. دغه رنګ د هغوی د پټنځایونو پتا ولګول شي او کوم عناصر چې په امکاني توګه د دغه تندرو وډلې ملاتړ کوي د هغوی د مخنیوي لپاره هم اقدامات وشي نو هله به ممکن شي چې په پاکستان کې د داعش خطره ختمه شي. بل پلو اجر سپنه خپل ادارې کلی کې چې وزیر اعظم نواز شریف د بر دیر په سیمه پاناکوټ کې زلزلې ځپلو ته د امدادي چیکونو ورکولو دستوري ته د خطاب دوران د ځینې منصوبو ذکر وکړو چې ورسره به دغه سیمې او د دې ځای د اوسیدونکو تقدیر بدل شي. دې منصوبه کې د لواری ټنل سرته رسول، چکدرې او چترال ترمنځ سړک او پناکوټ لپاره د 122 کیوی ګریډ سټیشن منظوري ده. ادارې مخکې لیکي چې په ذکر شوی منصوبه په 50 ارب روپۍ لګښت راځي. د دې ترڅنګ وزیر اعظم دا هم ویل چې راتلونکي کال یو نیم کې به د بجلی بحران هم ختم شي. د دې اقداماتو سره به حقیقت کې د ترقۍ لارې خلاصې شي او دې سره صنعتی ترقی هم ممکن شي ځکه چې په زرګونو لکونو خلکو د پاره سرکاري یا غیر سرکاري نوکری پیدا کول ګران کار دی او د دې سیمې د خلکو زیات دارومدار پکر کلا او صنعت دی نو پکار دی چې دلته دا موقع پیدا کړی شي ادریا اخیری کلی کې چې سرنګ د زلزله ځپلو د مرستو د پاره صوبایي او مرکزی حکومت یو موټی دی او په ګډه سره د زلزله ځپلو خلکو مرستې کوي باید چې د ملکی ترقی او منصوبو سرته رسولو د پاره هم دوی د یو بل سره مرستې وکړي نو دا شن بټولی منصوبې په خپل وخت او صحیح انداز کې سرته ورسی.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ وسپانه د پاکستانی حکومت هغه ستراتیجی ته کتنه کړې ده چې ترخکاری هیواد د پولیو یا ګوزن ناروغۍ په کنټرولولو کې بریالی شوی دی. بلخوا ګارډین وسپانې د یوې ادارې نظر پوښتنې پر اساس لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې اروپا ته د تلونکو افغان کډوالو د احساساتو څرګندونه شوې ده. د دواړو لیکونو مهمې برخې ملیحه امیرزاده وړاندې کړي.
واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي داسې ښکاري چې پاکستان په هیواد کې دننه پر پولیو ناروغي قابو موندلې. رسپانه دا یوه حیرانوونکې خبره بولي او وایي چې دا د غیر روایتي طریقو په استعمال ممکن شو. هغه طریقه د وګړو د ټلیفون له لارې د هغوی پته لګول وو. رسپانه لیکي د روان کال په ستمبر میاشت کې د صحت نړیوالې ادارې WHO د نایجیریا هیواد له پولیو یا ګوزنه پاک وګرځولو. له دې وروسته یوازې پاکستان او افغانستان هغه هیوادونه دي چېرته چې د پولیو بیماري اوس هم موجوده ده، خو په قبایلي سیمو کې د وسلوالو اثر کمزوري کېدلو سره سم د صحت محکمې چارواکي په لومړي ځل په سلګونو کسانو ته د ناروغي ضد ستنې لګوي. رسپانه لیکي کله چې د پاکستان له قبایلي سیمو په سلګونو کسانو کډې وکړې او هغوی په کمپونو کې رجسټرېدل، نو هغه وخت دوی ته د ټلیفون د مفتو سیمونو سهولت ورکړل شو. د سیمونو اخیستونکي بے خبره وو. د صحت محکمې چارواکو د دغو سیمونو استعمال د دې لپاره وکړ چې په نورو سیمو کې د میشتو دغو کډوالو درکو لګوي. کله چې د شمالي وزیرستان د کډوالو نشاندهي مکمله شوه، نو د پولیو ضد واکسین ورکوونکي ډلې د هغوی ځایونو ته ولېږل شوې. د رسپانې په خبره د هغه متنازع ستراتیژۍ ترڅنګ قبایلي مشرانو سره خبرې وشوې، د ټولنې د صحت مرکزونه جوړ شو او ښځې دغه کمپین ته ماده کړل شوې. خو رسپانه د ناروغۍ خلاف هلو ځلو کې له دې هر څه سره سره د اسلامي یاغیتوب د ګواښ پر ضد کوششونه هم مهم بولي. بلخوا ګارډین وسپانه د یوې سروې په حواله وایي چې تیرو 12 کالو ته په کتلو افغان وګړي د هیواد د راتلونکي په اړه تر هر وخت زیات ته مایوسه ښکار دي. دغه نظر پوښتنه په دې رڼا چوي چې ولې په دومره زیات شمېر کې ځوانان اروپا ته د تللو لپاره خطرناک سفر کولو ته تیار دي. د نوې په ورځ د ایشیا فاونډیشن نومې ادارې لخوا جاري شوې نظر پوښتنه چې د افغانانو د احساساتو ترجماني کوي، ښایي چې په نظر پوښتنه کې 6.5% برخه اخیستونکي په سمه لاره روان دي چې تیر کال دغه شمېر 50.5% و. نظر پوښتنه ښایي چې 20% کسانو په کې وویل چې که موقعه ورته ملاوه شي نو هیواد به پرېږدي. روزپانه لیکي د دې تر شا دوه مهم وجوهات ناامنیت او بیروزګاري ښودل شوي دي. د دې تر څنګ نور عوامل هم دي لکه رشوت، کمزور اقتصاد او له حکومته مایوسي. رسپانه لیکي د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د رشوت د له منځه وړلو په هکله د ژمنو باوجود په پوښتل شوو کسانو کې 90% وویل چې رشوت یې د روزمره ژوند یوه ستونزه ده. بل پلو 90% کسانو وویل چې رشوت د صوبایي حکومتونو مسله ده.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
فرانسې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه کړې چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د هر ممکن اقدام وکړي. تېره شپه په ملګرو ملتونو کې د فرانس سفیر فرانسوا دولتو په دې اړه یو پریکړه لیک د امنیت شورا 15 غړو ته وړاندې کړه. په دغه اړه باندې د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور مهم ټکی د ملالې بشیر ناورو.
په ملګرو ملتونو کې د فرانسې سفیر دی لاتری د داعش ډلې د ځپلو په مقصد د یو ځایي او هماهنګو اقداماتو غوښتنه کړې ده. دی وایي د اسلامي دولت سخت دریځه ډله د ټولې نړیوالې ټولنې لپاره یو تهدید ده او د امنیت شورا یو موټی قوي او روشانه اقدام ته اړتیا ده. فرانسه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د داعش ډلې د ځپنې د مسودې په وړاندې کولو سره غواړي د دې شورا پر ټولو غړو فشار راولي ترڅو دا هیوادونه په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر وړاندې چټکې مبارزې ته آماده سي.
په همدې حال کې د فرانسې صدر اعظم مینوئل والز وویل ځینو چې د پاریس په حملو کې لاس درلود په اروپا کې د پناه غوښتونکو له بحرانه ګټه پورته کړې ده. د ده په وینا یو شمېر نور چې د دې حملو پلانونکي وو له مخکې په فرانسه او بلجیم کې وو. له بلې خوا د فرانسې وزیر برنارد کازینیوف وویل په برکسل کې په نننۍ غونډه کې به اروپایي چارواکي د تروریزم د ماتېدو غوښتنه وکړي. اروپا هغه ځای دی چې موږ ورسره مینه کوو او موږ پخپله جوړ کړی دی، باید هر څه وکړي چې تروریزم ته ماتې ورکړي. دا هغه پیغام دی چې زه د جمعې په ورځ بروکسل ته د اروپایي اتحادیې د عدلیې او کورنیو چارو وزیرانو په فوقالعاده غونډه کې له ځان سره وړم. د فرانسې څارنوالان وایي چې د پاریس د حملو اصلي طرح عبدالحمید اباعود و چې د چهارشنبې په ورځ د فرانسې د پولیسو د عملیاتو په ترڅ کې ووژل سو او مړی یې د پنجشنبې په ورځ وپېژندل سو. د فرانسې په ولسي جرګه کې پرون د درو میاشتو لپاره د بیړني وضعیت د تمدید په اړه خبرې وسوې. په دې غونډه کې طرحه تصویب سوه او نن به د فرانسې سنا په دې اړه پریکړه وکړي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تیر مازدیګر په پېښور کې د ښار د تاریخ او کلتور په اړه یو انځوریز نندارتون پیل شو چې د اتوار تر ورځې به روان وي. په نشتر حال کې د دې نندارتون ته د سیلګرۍ صوبایي وزیر امجد افریدی هم ورغلی وو چې له مشال ریډیو سره یې په خبرو کې ژمنه کړې ده چې دغه تالار یا حال به مسلسل په کلتوري غونډو آباد ساتي. په دغه اړه باندې غلام غوس راپور راکوي.
د انزورونو د دې نندارتون پر مهال د کلتور او سیلګرۍ صوبایي وزیر امجد افریدی مشال ریډیو ته وایي نشترال پېښور به تل په دا رقم کلتوري او هنري هلو ځلو آباد ساتي.
انشاءالله نشترال به هر هفته آباد وي، فن حوالې سره، ثقافت حوالې سره، مصورې حوالې سره. نن دا د هغې یو مثال ده چې د دې نه مخکې د یو اګزیبیشن وشو، نن د دوام اګزیبیشن ده. یوه خبره هسې مشهور ده چې پېښور خو پېښور دی کنه. زه قوم ته د یو پیغام ورکون غواړم چې هر څوره دهشتګردي وي، هر څوره سخت حالت وي، د پېښور خلکو د هغې مقابله کړې ده. او دا نن د هغې مثال ده چې تاسو وګورو د ځای کې کوم خلک راغلي دي. د
لرغوني پېښور ښار د جوان جواک په اړه په نشترال پېښور کې نندارې ته وړاندې کړی شوي د انځورونه د پېښور په یو روغتون کې کارکوونکي مشر ډاکټر غلام شبیر جوړ کړی دی. او نوموړی د انځورګرۍ د هنر سره د خپلې مینې په اړه وایي
یو پېښور دی، پېښور دی او یو پینټینګ دی، او دواړو سره زما مینه ده. د پېښور اوسېدن کې د پېښور بلډینګونه، خوراک، سکاک، هر څه د پېښور چې پېښور کلچر سره تعلق دی هغه ما کوشش کړی دی. دا خو مینه ده کنه، او مینه خو ځان ته ټایم رو بس، هغې ته ټایم ایستو ضرورت نه.
انځورګر ډاکټر غلام شبیر وایي د هغه انځورونه په نړیواله کچه خوښولی شي او په نږدې راتلونکي کې په ګاونډي هیواد هند کې هم د پېښور په اړه د هغه د انځورونو نندارتون ترسره کیږي.
ټول دنیا کې خلک وړي دي، امریکې کې، کاناډا کې، دبئی کې، ډېر زیات دي، انګلینڈ کې دي، اوس انډیا ته تللی دی، نیو ډیلی کې 3 دسمبر نه هغه نمائش دی، هلته کار تللی دی.
نشترال ته د دې انځورونو د نندارې لپاره راغلي ځینې کسانو مشال ریډیو ته وویل
زما نوم اتی کور ایمان دی، او دا چې تاسو وګورئ نو دا په پېښور ټول زړه آبادی او زړه چې کوم دی هغه حالات او هغه وخت دا ټول زړه زړه یادونه زموږ چې کوم بیا تازه شو. خاص کر نیو جنریشن دا پاره دی وګورئ چې زموږ پخوانی عمارتونه څنګه وه، زموږ اوسدن څنګه وه، زموږ کې ناستل پاسېدل څنګه وه.
پېښور نوم چې موږ زموږ مغزه ته راځي نو بس ټیروریزم او فساد او بس خفګان زموږ په زړه کې راځي. پېښور خوبصورتۍ چې موږ چاته ښایو کنه، پېښور کې دونه ښکلي سیزون هم شته، او پیښور کې دونه خلک داسې خلک هم شته چې کوم د آرټ لري.
د پیښور د کلتور او د پیښور د زړې زمانې د ژوند جواک په اړه د انځورونو د نندارتون به د اتوار د ورځې پورې دوام لري. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
دندې د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې. خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د پښتو ژبې نوموړی شاعر، لیکوال او خبریال عبدالجبار حامد مړ شوی دی. درې اتیا کلن حامد بیګا تر ناروغۍ وروسته د اسلام آباد په یو روغتون کې سا ورکړه او نن سهار شاوخوا 11 بجې د مردان په معیارو کې خاورو ته وسپارل شو. شاعران او لیکوالان وایي حامد د فطرت د ښایستونو شاعرونو، ځکه ورته د پښتو ژبې وډزورت ویل کېده. په دغه اړه سراج ظهیر راپور راکوي.
د پښتو ژبې نامتو شاعر، ادیب او صحافي عبدالجبار حامد د زیارت په ورځ ماسختن ناوخته له ناروغۍ وروسته په اسلام آباد یو روغتون کې له دې دنیا سترګې پټې کړې. نوموړی له نن نه درې اتیا کال وړاندې د مردان په معیارو کلي کې په یو علمي کورنۍ کې زیږېدلی و او له تعلیم وروسته یې اسلام آباد کې د یو ژورنالیسټ په توګه خپل کار پیل کړو. عبدالجبار حامد د نظم شاعر و او زیاتره شاعري یې په فطرت، مینه او ښکلا باندې کړې ده او د پښتو ادب ته یې د کلیات حامد په نوم باندې په کال 2011 کې د شاعرۍ کتاب ورکړی دی. د نوموړي په فن او شخصیت باندې له مشال ریډیو سره خبرو کې د پښتو ادبي سوسایټي مشر محمود احمد وی چې عبدالجبار حامد د پښتو ادب ډیر لوی خدمات کړی دی.
هغه یو د سیاستو کنه چې د انسانیت چې څه سپېڅلې اقدار دی، نه دغه مجموعه وا عالم مو، صوفي مو، شاعر مو، یو بهترین انسان، یو همدرد مشر. دا خپل یو ځانګړی حیثیت دی. دا کم طرز کنه د نظم او په نشر باندې شاغلی کلسو، نه دا بل داغوم دغه ځانګړی حیثیت چې خلکو بورته د پښتو ورزورت وي، نه زمونږ په پښتنو په موجوده دور کې بل دسی شاعر نشته چې دغه په فطرت ښکلا باندې دومره سولی کړی هغه چې څنګه وکړه.
همداشان یو بل شاعر او ادیب او د اسلام آباد پښتو ادبي سوسایټي جنرال سکتر اقبال حسین افکار د عبدالجبار حامد په حق لا مشال ریډیو ته وي.
زمونږه معاشره ته په نننی وخت کې د جبار حامد سره په شعر چرینو علم خاوند دان سپېڅلي شاعران چې نو هغه په کار دي چې هغه د قوم رهنمایي وکړي. نو شاه صاحب د وفات سره چې نو دا یو داسې خلاف پیدا شوه چې نن چې د دغه کمې به تر ډېر وخته پورې او بیا په نننی حالاتو کې چې مونږ ته دغه شان خلک په کار دي او هغه مونږ نه ځینو دا زمونږ لپاره چې کم نه نو یو افسوسناک خبره ده.
د یادونې د نن سهار 11 بجې عبدالجبار حامد د مردان په معیارو کلي کې خپل پلرنۍ ادیره کې خاورو ته وسپارلې شو چې په جنازه کې د پښتو ادب او صحافت او سیاست سره تړلو خلکو ګډون وکړو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
اوریدونکو څخه شوې ده زموږ د ونیزي خبرونه جمهوریت. په دې خبرونه کې تاسو پاکستان کې د انتخابي سیاست د بلابلو رجحاناتو په اړه اورئ. د خبرونه پامیر ساحل وړاندې کوي.
په پاکستان کې تر انتخاباتو مخکې په ځونو ګوندونو کې د سیاستوالانو ګډون څه معنا لري؟ تر واکمنېدو وروسته د ګوندونو دننه د خلکو شاملېدل څه ډول دود دی؟ همداراز ځینې ګوندونه ولې د خپلو غړو پر ځای نورو سیاستوالانو ته انتخاباتي ټکټونه ورکوي؟ ځینې ګوندونه تر واکمنېدو وروسته ولې د اختلافاتو ښکار کیږي؟ دا ډول رجحانات جمهوریت ته ګټه رسوي او که تاوان؟ په پاکستان کې د ګوندونو دننه د جمهوري فرهنګ نشټوالي لامل څه دی؟ دا نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له درو پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ. جمهوریت اوردونکو د پاکستان په جمهوریت تاریخ کې ځنې رجحانونه موجود دي چې د سیاسياتو په هانو پاړه هم له جمهوریت سره تړلي او هم ور باندې اثر لري. د مثال په توګه دا سي اکثر کیږي چې تر انتخاباتو مخکې په ځنو سیاسي ګوندونو کې کسان ور شامل شي او بیا انتخابات وګټي. دا سي هم کیږي چې د ځنو ګوندونو غړي تر انتخاباتو مخکې له ګوند بیل شي یا بل ګوند ته ورشي او یا هم په آزاد حیثیت په انتخاباتو کې برخه واخلي. له دې سره سره دا رجحان هم تر سترګو کېږي چې ځینې سیاسي ګوندونه تر واکمنېدو وروسته د اختلافاتو ښکار شي او درس پکې پیدا شي. د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې مو همدې رجحاناتو ته کتنه کړې او د دې معلومولو هڅه مو کړې چې د دې کارونو پر جمهوریت څه اثر دی او دا رجحانونه له ډیموکراسۍ سره په څه ډول تړلي دي. په دې لړ کې لومړۍ پوښتنه دا ده چې د سیاسي ګوندونو ځینې غړي او مشران تر انتخاباتو مخکې ولې یا نورو ګوندونو ته ځي او یا هم په آزاده حیثیت په انتخاباتو کې برخه اخلي. دا د څه ښکارندوی کوي؟ د لاهور یونیورسټي آف مینجمنټ ساینسز د سیاسياتو څانګې استاد ډاکټر محمد وسیم وای دا ډول رویه په بالغو او پخو جمهوریتونو کې نه تر سترګو کیږي.
یہ تو صاف ظاهر ہے کہ میچور ڈیموکریسی میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اس کا جزو لاینفک ہے پارٹی تو پارٹی یہاں پہ اس طرح سے کمزور ہے.
دا خوشکارا خبر ہے چې په بالغو او پخو ډیموکراسیو کې دا سي نه کیږي ځکه چې هلته جمهوریت او پارټۍ له یوه بله نه بېلېدونکي دي او دلته ګوندونه د یوه تنظیم یا ادارې په توګه کمزوري دي. د دې وجه دا ده چې د پاکستان په ګوندونو کې د مرتبو سلسله نسته او د ګوندونو مشرولي له لاندې سطحې ترقي نه کوي بلکې د انتخاباتو پر وخت پکې کسان شاملېږي چې بیا مشران سي. همدا لامل دی چې د ګوند رول کم دی او هغه امیدواران چې په خپلو سیمو کې زیات نفوذ او واک لري او منتخبېدای سي زیات رول لري. د دې بیا نتیجه دا سي چې پارټۍ بیا ژمنې نسي پوره کولای. بل دا ده چې د همدې ګوندونو کسان چې له یوې پارټۍ بلې ته لاړ هم سي نو د منتخبېدو قوت ورسره وي نو ګوندونه د ادارو په توګه کمزوري وي او همدا د جمهوریت کمزوري یوه وجه ده.
د کراچۍ پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې پخوانی مشر ډاکټر خالد غوس هم دا ګڼي چې په پاکستان کې ګوندونه زیات پیاوړي نه دي ځکه چې ګوندونه اکثر د نظریې پر ځای پر شخصیاتو ولاړ وي.
پاکستان کې اندر جمهوری کلچر کیا ہوتا ہے اس کی سمجھ
د پاکستانی او سیاسي ګوندونو دننه جمهوری کلچر پخ شوی نه دی ځکه چې په ګوندونو کې دننه د واک او طاقت محرکات داسې دي چې ګوندونه دا غکس تر اثر لاندې وي چې زیات واک کیا قوت لري. په تیرو کلونو کې مونږ لیدلی چې نظریاتي ګوندونه هم تر یو حده له خپلې نظریې یا ایديالوجي لري شوي دي. د بیلګې په ډول مونږ چې د پاکستان په ټولنه کې د پیپلز پارټي کردار ته ګورو نو هغه ګوند چې په خا کې لاسې ګڼل کېده اوس هغه سین نه دی پاتې. نو د ګوندونو نظریان نه د پاټو په منشورونو کې ښکاري او نه یې ځوان غړي له منشور سره زیات آشنا وي
او نه اوس کې ورکرز او جو ینګ کارډر ہے وہ اس کے مینیفیسٹو سے اتنے آشنا ہوتے ہیں.
ډاکټر غوس وايي بل مسئله دا ده چې په پاکستان کې خلک د سیاسي ګوندونو نظریه پر ځای پر قبیلوي اساس یا کاندید د دولتمندۍ پر اساس رائے ورکوي چې دا د ګوندونو او جمهوریت کمزوري کېدو باعث شي.
اگر آپ پولیټیکل پارټیز کے مینیفیسٹوز کو بھی دیکھیں
کتا سو د ګوندونو منشور نه هم ګورئ نو په هغه کې مسلې پر سرسری ډول سیړل شوی وي. بل په پاکستان کې ګوندونه په انتخاباتي سیاست کې لوی مسلو ته په ژور نظر نه ګوري بلکې دلته انتخاباتي سیاست په قبیلوي یا د ځینو کورنیو پر اساس کیږي. ځینې ګوندونه د ټولنیز صنف یا طبقه خبره کوي ځینې بیا د درغلۍ ختمولو خبره کوي نو دا یوازې نارې وي. نو ګوندونه په خپلو منشورونو کې مسلې اصلا بنیاد نه ګرځوي او په ژور نظر ورته نه ګوري. همدا وجه ده چې ووټ ورکوونکي هم د منشور پر اساس د ګوندونو احتساب نه کوي.
خود کراچی انسټیټیوټ آف بزنس ایڈمنسٹریشن د سیاسياتو څنګ استاد هماناز بقائی غنی چې د سیاستوالانو له ګوندونو جلا کېدل او له نورو هغو سره یو ځای کېدل له جمهوریت سره تړاو نه لري او دا چې دا رویه هر ځای موجوده ده.
چاہے جمهوریت هو یا جمهوریت نه هو پاور ایکویژن کې سات چلتے وي
که جمهوریت وی او کنه وی د واک یا طاقت نظام مادلو او موازنو ته چو ګورونو هر ځای دا رویه لیدلی شو. په پاکستان کې مونږ دا هم لیدلی چې یو طاقتور او باسر زره کس چې ګوند ورته د انتخاباتو ټیکټ ورنکړ نو پخپلې په آزاد توګه انتخاباتو ګټل او بیا یې له ګوند سره سودا وکړه او پارټي هم مجبوره شوه او هغه په ګوند کې ور شامل کړ. نو دلته موږ دواړه رجحانونه ګورو، یعنی که یو ګوند قوي وي نو خلک پکې شاملېږي، او که یو کس واک لري او نفوذ لري نو هغه انتخاباتو ګټل او یو ګوند بیا له ځان سره شامل کړ.
ہماناز بقائی په فیصل آباد کې د صوبائی اسمبلی انتخاباتو مثال ورکوي چې پکې د مسلم لیگ نون دوه نوماندان له یوې حلقې له بیلو انتخابي نښو سره کاندیدان شوي ول. نوموړی وایي کله چې مسلم لیگ نون په دې کې پاتې راغی چې د خپلو سیاستوالانو ترمنځ د اختلافاتو مسله هواره کړي نو فیصله ولس وکړه.
ایک جماعت کے لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن کیا. آپ نے فیصل آباد کے الیکشن اگر دیکھیں،
تاسو کدا فیصل آباد صوبائی اسمبلی چوکی انتخابات وګوره نو الته مونږ په اکیډمی کې توګه یو دلچسپ منظر ولید. تاسو ولیدل چې د پاکستان مسلم لیگ نوم دوه غړي له مختلفو انتخابي نښو سره د یو بل ضد ولاړو. کله چې رانا ثنا الله صاحب له عابد شیر علي صاحب انتخاباتو ګټل نو ګوند وویل چې ثنا الله زموږ د سر تاج دی، او بیا د انتخاباتو له وجې چې درې ډلې جوړې شوې وې هغه تر دې وروسته یو ځای شوې. په پاکستان کې په انتخاباتو کې له ګوند زیات اشخاص د هغوی قبیله، کورنۍ او د ټولنې لپاره د هغو کسانو کار مهم وي. نو چې د مسلم لیگ نون نواز شریف او نور مشران په دې کې پاتې راغلل چې د ګوند دننه د ثنا الله او عابد شیر علي لانجه واره کړي، نو خلکو په انتخاباتو کې فیصله وکړه. په پاکستان کې داسې انتخابات هم شوي دي چې تر وراره د یو بل ضد کاندیدان شوي دي، او بیا چې د یوې کورنۍ ترمنځ د وټونو ویشل کېدو مخنیوي لپاره اول د دواړو ترمنځ یو غیر رسمي انتخاب شوی او چې وراره ګټلې نو تر انتخاباتو ته نه دی ولاړ.
ډاکټر هماناز بقایي زیاتوي د جمهوریت یو غوڅه فارموله نشته، همدا لامل دی چې په پاکستان کې د ولس د غوښتنو اظهار لار له نړۍ جلا ده.
جمهوریت یو فارموله نه لري، یو غوڅه لار یا طریقه نه لري. د جمهوریت کار د ولس د خوښې او غوښتنو انعکاس کول دي. په مختلفو هیوادونو کې د هغو هیوادونو ځمکنو حقایقو پر اساس د ولس د خوښو او غوښتنو د انعکاسولو بیلې بیلې طریقې وي. نو په پاکستان کې هم د دې ټولنې له جوړښت سره سم د ولس د خوښې د اظهار او انعکاس بیله لاره ده.
مختلف ممالک میں مختلف طریقۂ کار ہوتے ہیں وہاں کی زمینی حقائق کے حوالے سے، یہی پاکستان میں اچھی ہوا.
ځنې پوهان غنی چې کله تر انتخاباتو مخکې لو ګوندونو ځنې سیاستوالان جلا شي او یا هم ګوند د یو وړ سیاستوال پر ځای یو بل هغه ته انتخاباتي ټیکټ ورکړي نو دا د ګوند کمزوري لامل کیږي. ډاکټر محمد وسیم یو بل خبرې ته هم اشاره کوي او وایي په پاکستان کې چې کله سیاسي ګوندونه پارلمان ته ورسیږي نو هلته شاوخوا ټول ګوندونه د پارټیو تنظیمي جوړښت لپام وغورځوي.
کله چې ګوندونه پارلمان ته ورسیږي او یو خوا اکثریت او بل خوا اقلیت جوړ سي نو دواړه خواوې او دواړه ډول ګوندونه خپل تنظیمي جوړښت او تنظیم هیر کړي. دوی خپل تنظیم ځکه هیروي چې ورته معلومه وي په پارلمان کې به تر 50 کلونو کار کوي او د ګوند تنظیمي جوړښت مهم نه دی. بل دا چې د تنظیم خوا ته توجه ځکه کم ده چې کابل ځل انتخابات کیږي نو هغه به هم د امیدوارانو د هغوی د دولت دا غوی د نفوذ او دا غوی د کورنۍ او قبیلو پر اساس کیږي. په پاکستان کې انتخابات هم ګوند پلو نه بلکې له امیدوارانو سره تړلې وي، نو ځکه د انتخاباتو په ورځ یا تر هغه مخکې د ګوند تنظیمي جوړښت ته توجه نه ورکول کیږي.
کینډیډیټ اورینټډ ہوتا ہے، پارٹی اورینټډ نہیں ہوتا، اس لیے پارٹی آرگنائزیشن کی طرف توجہ دی نہیں جاتی الیکشن کے دنوں میں.
د ګوندونو د تنظیمي جوړښت کمزوري کېدو ته ډاکټر خالد غوث د پاکستاني ټولنې په تناظر کې ګوري او وایي په ګوندونو کې هم د حاکم او محکوم او د واکمن او رعایا یو ډول جوړښت ښکاري، او د دې لامل دا دی چې که د پاکستان معاشرې ته ولیدل شي نو هلته هم د حکم او تابعدارۍ یو جوړښت تر سترګو کېږي.
که موږ د پاکستاني ټولنې بنیاد ته په پراخ نظر وګورو نو ټولنیز یا معاشرتي جوړښت پر حکم یا فرمان او تابعداري ولاړ دي. بل دلته د ګوندونو غړي، مشران او ټولنه او ورسره جمهوریت او ټولنه په خپل کې پیوستلې او تړلې نه دي. دا مسالې تر هغه نشي هوارې دي چې د معاشري دننه د حکم او تابعداري جوړښت ختم نشي. دغه جوړښت اصلا د جمهوریت د روح منافی دي.
پوهاندا خالد غوث زیاتوي په پاکستان کې دا هم لیدل کېږي چې لوی سیاسي ګوندونه له پوځي واکمنانو سره جوړجاړی وکړي. د دې په خبره د پاکستان
افغانستان ګوندونه دومره کمزوري دي چې نه په پارلمان کې د ولس د غوښتنو انعکاس کولای شي او نه یې له پارلمانه بهر.
مونږ
ولیدل چې لوی سیاسي ګوندونه له پوځي واکمنانو سره جوړجاړي ته هم تیار شول او په خپلو کې د جمهوریت ودې ژمنې او وعدې هم وکړې. خو مونږ دا هم ولیدل چې لوی سیاسي ګوندونه په پارلمان کې په سم ډول د خپل رول په ادا کولو کې هم پاتې راغلل. تاسو وګورئ د پارلمان دننه د ګوند رول له پارلمانه بهر انعکاس کوي او له پارلمانه بهر د ګوند رول باید په پارلمان کې منعکس شي. نو دا موږ ته نخکاری پر دې سربیره چې د پاکستان تیر پارلمان ډېر قوانین منظور کړل، خو د پارلمان دننه غړو دا قوانین منظور کړي دي، د ګوندونو په سطح دا کار نه دی شوی.
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې تاسو واوریدل چې د سیاسي علومو ځینې پوهان ګڼي چې تر انتخاباتو مخکې له ګوندونو د سیاستوالانو بیلیدل، په نورو ګوندونو کې شاملېدل او یا هم په آزادانه ډول په انتخاباتو کې برخه اخیستل نه یوازې د پاکستان سیاسي ګوندونو د کمزورۍ او په هغو کې د جمهوري فرهنګ نشټوالي ښکارندوی کوي، بلکې جمهوریت هم کمزوري کوي. خو ځینې پوهان دا هم ګڼي چې د پاکستان جمهوري رویې او رجحانونه د هغه هیواد د ټولنیز فرهنګ او جوړښت عکاسي کوي. دا ونننۍ خبرونه د جمهوریت پر راتلونکي خبرونه کې به همدا بس لک پر مخ یوسو او دا به معلومه کړو چې کله په پاکستان کې پوځي کودتاګانې کیږي نو هغوی په ګوندونو کې څه ډول بدلونونه راولي او هغه واکمنۍ د سیاسي ګوندونو پر سیاست څه اغیز لري. نو راتلونکي ونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخامخ.
جمهوریت
د سولې پر لور
دوله خپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو اوري.
د سولې پر لور